کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري.
د کورنۍ چار وزارت قندز ته کومکی عسكر لیګل دي. د اسلامي دولت یادایش درل یو جګ پوره غړی د دوه ملګرو سره په عراق کې وجل شوی دی او د اکوادور د زلزلې د مړو شمیر 350 تنو ته ورسیده.
په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د ځواني هیلي پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سب چوي دي. تاسو سره راسن نشو غږیده. اوس د دې ساعت خبرونه واوري.
السلام علیکم. د کورنۍ چار وزارت وایي تیر شپه قندز ولایت هم مرستندوی عسكر لیګل دي چې د طالبانو د لوري موجود تهدیدات دفع کړي. د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی هم راغ اکثر په خبرو کې وویل چې لا هم قندز د امنیتي پروا د ګواښونو سره مخ دی.
په تهدیدات هست، متاسفانه هنوز هم دشمن هست.
لا هم ګواښ شته، دښمن شته. دښمن غواړي زیاتې حمله وکړي. نن سهار هم په قلزال کې بریدونه وکړل. امنیتي ځواکونو ځواب ویلای ټول هڅه کوي چې وضعیت بدلون ومومي.
صدیقي وویل د امګړی په قندز کې عملیات روان دي او د قندز په قلایزال امام صاحب او د شترچی ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین ته مرګ جوړ لاړولې ده. د افغانستان په یوشمیر شمالي ولایتونو کې د سیلابونو له کبله تېرشتنه مړ شوې دي. د حکومت چارواکي وایي چې نیمه شپه د شدید سیلاب له کبله و د ځمکې د خویدو ویره پیدا شوې ده او زیاتوي چې ډېر تاوانونه د تخار، بادغیس او سمنګان په ولایتونو کې خلکو ته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما او یونیسف ګډ راپور خي چې په 2015 کال کې د افغان ماشومان لپاره خوونی او روغتیا ته د لاسرسي لپاره تر وړم کال خورا خطرناک کال وو او د 2014 کال په پرتله په کې 102 سلنه غوښونه زیات شوې دي. د یونما او یونیسف په دې ګډ راپور کې چنن خبر شوې ده راغلي دي چې په 2015 کال کې د غدواړو ادارو په ګډه 125 داسې سپېخې ثبت کړې دي چې روغتیا ته د ماشومان لاسرسي تر سخت غوښونو لاندې و. د هلمند ولایت چارواکي افغان امنیتي ځواکونو د نګدې دوه ونیو عملیاتو ورسره د هلمند ولایت د مرکز لخکرګه او سنگین ولسوالۍ ترمنځ لوی لاره د وسلوال مخالفین لخوا د 9 میاشتو تړلو ورسره 13 ورځ بیرته د ترافیک پر مخ پرانستله. د هلمند امنیتي چارواکي په دغه لوی لارې په 13 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د جګړې پرته نظامی اكمالات وکړل. د اسلامي دولت یادایش د ډلې یو جګ پړی غړی او دوه ملګری په عراق کې د امریکایي ځواکونو او تروریزم ضد کوردی ځواکونو په چاپی کې وژل شوې دي. د کوردانو د سیمایي امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوې دي چې د داعش دغه جګ پړی غړی سلیمان عبد شبیب الجبوري نومیده چې په ابو سیف هم پیژندل کېده. هغه د خپل دوه ملګرو سره د عراق د موصل ښار په جنوب کې وژل شو. په اعلامیه کې ویل شوې دي چې ابو سیف د داعش د ډلې د جګړې د شورا غړی و. په سوریه کې د حکومت مخالفینو د هیواد په یو شمیر شمال ویدیځو سیمو کې تاروزی عملیات پیل کړی دي. یاغیان وایي د عملیات د لازقې پیالت کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه ده د موقتی اوربنده د حکومت د سرغړاونو په اکسل عمل کې پیل شوې دي. یاغیانو همدارنګه د هما پیالت کې د حکومت په مرکزونو بریدونه کړی دي. په سوریه کې موقتی اوربنده هم د کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او روسیې په منځګړتوب شوی و، خو مخالفین وایي چې حکومت تر اوسه د دغه اوربنده 2000 ځلې سرغړاونې کړي دي. د یمن حوثی شیعه یاغیانو د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې په خبرو کې د ګډون نه انکار وکړ. تمکیداج د خبرې نن د شنبه پر ورځ په کویټ کې پیل شوی وای، خو حوثیانو د خبرو د پیل کېدو نه یوازې څو ساعت وړاندې د نه ګډون پریکړه وکړه. حوثی شیعه یاغیان د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباریو د سمدستو بندېدو غوښتنه کوي. تر اوسه نه ده معلومه چې یاغیان به په دې خبرو کې هیڅ برخه ونخلي کنه، خو د هغوی یو استازي ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې تر هغه وخته چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو هوایي بمباری نه بندې کړي، هغوی به خبرو کې برخه ونخلي. د یمن د چارو یو کارپو په دې حق له داسې وویل
فقط الدماء سيستمر الحرس سيستمر الخراب وستتعقد ربما فرص الوصول الى فرص
کدا خبر ناکام شوې نو عواقب به خطرناک وي. وینه تو یدل به ادامه ولري او جنگ او تباہی به همداسې روانه وي. به بداسې فرصت مندل هم ګران وي او کدا موقع ضایع شو نو یمن به یوې تیارې کندته پریوزي.
د یمن لپاره د ملګر ملتونو خاص استازي اسماعیل والد شیخ احمد هم په یوه اعلامیه کې همدومره ویلي دي چې د خبرې ځنډیدلې دي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي چې خبرې به څه وخت پیل شي. د ایتالیا ساحل ساتونکو وایي د شپږو پناهغښتونکو مړی په یوې وړې ربړې کښتۍ کې پیدا شوې دي. پولیس وایي چې ژغورونکو یو سلاته تنه نور پناهغښتونکي ژغورلي هم دي چې کښتۍ یې نیمایي په اوبو کې ډوبه شوې وه. د ایتالیا پولیس وایي چې د پناهغښتونکو مړی د اس او اس په نامه د بشري مرستو د یوې خیریه ټولنې لخوا پیدا شوې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې پناهغښتونکي د کوم هیواد خلک وه. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر بغداد ته تللی چې د عراقي مشرانو سره په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په جګړه کې د امریکا په همکاري وغږیږي. د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې امریکایي جنرالان او ډګروالان هر وخت د عراقیانو سره ناست او د هغوی نه د همکاري غوښتنه کولی شي. د دفاع وزیر اش کارټر په عربي متحده اماراتو کې خبریالانو ته په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې سپینه ماڼۍ به یې وړاندیزونه ومني. د اکواډور د زلزلې د مړو شمیر 250 تنه ته ورسیده. په اکواډور کې د استراري چارو مرسته کوونکي او ماموران د زوراوري زلزلې ورسته ځپل شو سیمه ته ځانونه رسوي. اکواډور د شنبه پر اسنه وخت یو زلزلې ولړزوه. د امریکا د ځمکې پیژندنې د سروې اداروي چې د زلزلې شدت 0.8 درجه و. او ورستای خبر دا چې د اسلامي دولت یا داعش ډله وایي په بنگلاديش کې خپل نوې څنګه پرانستل ده چې په هند او برما کې بریدونه وکړي. خو حکومت د داعش دغه ادارت کړی دا وایي چې په بنگلاديش کې دغه ډله هیڅ حضور نه لري. د داعش ډلې د دابق د مجلې په تازه غنی کې شیخ ابو ابراهیم الحنیف د بنگلاديش د څنګه مشر ټاکل شوی دی. هغه په مرکه کې ویلي دي چې د خلافت لپاره د عسکرو جلب او جذب چټک روان دي.
د کابل په شمول د هواط په اتل لس ولایتونو کې سر د دوشنبه د حمل د دیشمنه ماشومان ته د وزن یا د پولیو ضد واکسینو سلور رزنه کمپین پیل شوې ده چې تر پنځشنبه د سورت دریم پورې به دوام ولري. د 15 کلنو نه کم عمر ماشومان ته مو د واکسینو دغه قطره ورکي او د وزن نه یې وژغوري. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د کابل په شمول د هواط په اتل لس ولایتونو کې سر د دوشنبه د حمل د دیشمنه ماشومان ته د وزن یا د پولیو ضد واکسینو سلور رزنه کمپین پیل شوې ده چې تر پنځشنبه د سورت دریم پورې به دوام ولري. د 15 کلنو نه کم عمر ماشومان ته مو د واکسینو دغه قطره ورکي او د وزن نه یې وژغوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د قندوز په ولایت کې د جګړې د اول ورځې نه وروسته او نن د قندوز په خار کې کاروبار عادي وو، خو په خار کې دومره خلک نه لیدل کېدل. ګل رحیم نیازمن موږ ته په دې باره کې رپورت را لېږلې ده.
له تیرو درې ورځو را په دې خوا د قندوز د خار شاوخوا کمربندي پوسټو باندې د مخالفینو لخوا حمله دوام درلود. د دولت مخالفو وسلوالو د قندوز د خار شرق لور ته د لودینو د سیمې د محلي پولیسو پوسټې تر ولکې لاندې راوستي دي. پرون او نن د خار شاوخوا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خال خال ډزې تبادله کیږي. د جګړې د سیمو خلک نن خار ته راوتلي وو په خپلو کارونو پسې ګرځیدل. جګړه د قندوز د خار څلور خواو ته په 3 کیلومتر تریکی پر ځای ولاړه ده. د محلي پولیسو پوسټو کې اوس هم د دولت مخالف وسلوال طالبان دي. د جګړو له امله عام خلک تر هر چا زیات زیانمن شوي دي. د چاردرې او قلعه زال اوسیدونکو د خپل سیمو په اړه داسې وایي:
عام خلک یو تعداد کورونه کړي دا اوس د چاردرې په دشت کې میشت دي، په دې خاطر چې د جنگ او د مرګونو امان وي. خارته
خلک راضي څنګه؟
خارته نشرت لای، خارته کوم کسان راضي؟ سرکپان خلق د ګورډیپی د لار ناراضي. ما په خپل اولیدل چې هر نفر 300 افغاني کرا ورکړل او د سرکوالا چې رزي په کوچه قزاق هم په ډیرو مشکلاتو باندې راضي. اما هغه کسان راضي چې ډیر مشکل سره مخامخ وي.
نوم یې حاجی وحید الله قلیزر رسیدین کیم. او نن جګړه سوي دي د اقتیپی بازار په نامه چې اصل ولسوالي دلته